سهار لس بجے سوی پراوانه خبرونه کې ز سلیم محمد صالح در سره يم سلامونه میو منی دا خبرونه تر یو لس بجو داوم کوي او ری چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې یو شونځي تر څلور کلن ځند ورسته پرانستل سو نو رپورټونه هم درو خو خبرونه چې فریده هوډ سیفی ولی
یو بریتانوی عسکر په هلمند کې د سړک د غاړې پر خښ شوی بم وژل شوی دی. امریکا پر ایران تور لګولی چې چارواکي پولیسي حکومت کوي، او چین نن 15 تنو ته د مرګ سزا واوروله چې دوی د شینجن سیمې په نارامیو کې لاس لري. په متحده ایالاتو کې یو شمیر څارونکي نیوکې کوي او وایي چې په افغانستان کې د مخدر موادو سره د مبارزې پروګرام ډېرې نیمګړتیاوې لري او د اوږد مهال لپاره ورته سمه ستراتیژي نشته. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د یوې ځانګړې ادارې لخوا راپور خپور شوی چې جزئیات یې پروانه خپرونه کې اوري. په هلمند کې په یوې چاودنې کې یو بریتانوي عسکر ووژل شو. پرون د بریتانیا د دفاع وزارت وویل دغه سرتیری وړمه ورځ په سنګین ولسوالۍ کې په یوې چاودنې کې ووژل شو. له یک شنبې راهیسې دا درېیم بریتانوي عسکر دی چې په هلمند کې وژل کیږي. پر افغانستان د امریکا له یرغل وروسته 243 بریتانوي عسکر په دې هیواد کې وژل شوي چې په روان میلادي کال کې د وژل شوو بریتانوي سرتیرو شمیر 106 ته رسیږي. د بریتانیا حکومت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د 240 میلیونو ډالرو په ارزښت داسې وسایل او وسایط خپلو پوځیانو ته رانیسي چې له بمي چاودنو خوندي پاتې شي. هسپانوي پوځیانو پرون په هرات کې په ډزو یو ملکی سړی وواژه او بلې ټپي کړ. رپورټونه وایي دغو پوځیانو ګمان کاوه چې دا کسان ورباندې د برید نیت لري. هسپانوي ځواکونه چې د ناټو په چوکاټ کې ماموریت لري وایي دوی په لومړیو کې هوایي ډزې وکړې. کله چې دا کسانې کاروان ته نږدې شول دوی پر دغو دوه موټر سایکل سپرو ډزې وکړې. د هسپانوي پوځیانو یو ویاند وویل دوی هغه اصول مراتبي چې ناټو وضع کړي دي. او د افغانستان په اړه وروسته خبر خوشالون کېده. د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې وروسته تر څلورو کلونو یو خوانځي د زده کوونکو پر مخ خلاص شوی دی. په دې خوانځي کې نږدې 150 تنه نارینه او ښځینه زده کوونکي زده کړې کوي. د دې خوانځي تنکۍ ماشومان نجونې وایي له ډېرې لرې سیمې نه مکتب ته راځي. امنیت باید ونیول شي، کتابونه او کتابچې ورکړل شي. هلمند د افغانستان یو له ناامنو ولایتونو څخه دی چې له امله یې د زرګونو تنکیو ماشومانو او ځوانانو پر مخ د ښوونځیو ورونه تړل شوي دي. تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو ادامه اوري. امریکا پر ایران تور لګولې چې چارواکي پولیسي حکومت کوي. دا تور وروسته تر هغه پر ایران لګول شوی چې د دې هیواد امنیتي ارګانونو له مظاهره کوونکو سره سخت چلند وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند فلیپ کرولی پرون خبریالانو ته وویل ایران له خپل ټول قوت او امنیتي استبداد څخه کار اخلي چې د ایرانیانو هیلې شنډې کړي. فلیپ وویل د ایران حکومت باید د خلکو په هیلو ځان وپوهوي چې ایرانیان څه غواړي او څه وایي. له جون میاشتې راهیسې چې ولسمشر احمدی نژاد په انتخاباتو کې ګټونکي اعلان شو په ایران کې مظاهرې روانې دي. په دې وروستیو کې د روحاني مشر منتظری تر مړینې او د جنازې تر مراسمو وروسته په ایران کې د مظاهرو نوې څپې تازه شوې دي. وبخی زینو برتنوی ورسپانه لیکلی چې د ساما بن لادن زینې نږدې خپلوان لتیرو اتو کلونو راهیسې له تهران څخه لګلري د سختو امنیتی تدابیرو په مرسته ژوند کوي. تایمز ورسپانه وایي په دوی کې یو د بن لادن میرمن د هغه شپږ اولادونه او یو لس المسیان شامل دي. ملکیږي چې دوی په 2000 میلادي کال کې له افغانستان څخه ایستل شوی او د ایران یوې خوندې سیمې ته رسول شوی دي. تایمز خبرونه د عمر بن لادن له قوله چې د القاعده ډلې د مشر ساما بن لادن څلورم مشر زوی دی لیکي چې د څلورو نورو ورونو او خويندو د مرګ او د ژوند په اړه معلومات نه لري. د ویلي ل خپل ورونو سره یې په نومبر میاشت کې خبرې کړې. په بریتانیا کې د شرق الاوسط په نوم ورسپانه چې په عربي ژبه خبريږي هغه دغه ورسپانه کې هم په دې اړه معلومات خبرې شوې دي. د عمر بن لادن یو خور ایمان تیر میاشت تر تیختي وروسته په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته داخله شو. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد وایي له اسرائیل سره د سوریې خبرې د دې لپاره بندې شوې چې اسرائیل د سولې غوښتونکی نه دی. بشار الاسد په دمشق کې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره له کتنې وروسته وویل د سولې په اړه د خبرو لپاره بیل کوم قید او شرط وړاندیز څخه داسې ښکاري چې اسرائیل د سولې له خبرو سره چندان علاقه مندي نه لري. د اسرائیل او سوریې ترمنځ په 2000 میلادي کال کې د سولې خبرې تر هغه وروسته بند شوې چې دمشق د جولان لغونډیو څخه په کامل توګه د اسرائیلي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. د ستراتیژیک سیمه اسرائیل په 1980 میلادي کال کې اشغال کړې وه. د عراق پولیس وایي د موصول ښار په یوې تاریخي کلیسا کې بمي حملې یو تن وواژه او 15 نورې ژوبل کړل. په دې کلیسا کې دا 14 تر کریسمس یوه ورځ مخکې شوې. تېر اونۍ هم د یوې کلیسا اړوند ښوونځي کې 14 وشوه چې یوه وړه نجلۍ پکې ووژل شوه او 30 نور کسان ټپیان شول. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې عیسویان د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدنې جشن لمانځي چې دوی کریسمس بولي. عیسویان وایي حضرت عیسی علیه السلام په بیت لحم کې زیږیدلی چې دا سیمه بیت المقدس ته نږدې پرته ده. دا ورځ د عیسویانو لخوا په شاندار ډول لمانځل کیږي. تاسو ازادي راډیو اورئ. د چین یوې محکمې 15 تنو ته د روان کال په لومړیو کې په لویدیځې سیمې شینجن کې په خونړیو قومي نارامیو کې د لاس لرلو له امله د مرګ سزا اورولې. همداشان د جولای په میاشت کې د 22 نورو یاغیانو په اړه هم د اعدام فیصله شوې وه. ایغورانو پر هان چینایانو وروسته له هغې حمله وکړه چې د چین په جنوب کې پر ایغور کارګرانو باندې د هان قام وګړو حمله وکړې او بیا د دې حملو پر ضد مظاهره وشوې. په دې اخو ډبونو کې 190 تنه ووژل شول چې ډېری هان چینایانو، البته هان د چین اکثریت خلک جوړوي. په فلیپین کې لکتر لګه ووشت کسان وروسته تر هغې لا درک شول چې په مانیلا کې یوه مسافر وړونکې کښتۍ د کب نیون کولې وی وړې کښتۍ سره وجنګېده. د فلیپین سرحدي ساتونکي وایي تر اوسه 46 کسان ژغورل شوي او ژغورونکي ډلې په نورو پسې ګرځي. له لرګیو جوړې شوې د مسافر وړونکي بیړۍ کې 83 کسان سپاره وو، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د کب نیونې په کښتۍ کې څو کسان موجود وو. د ټکر علت هم پوره نه دی معلوم. او د امریکا سنا بنندې صحي بیمې اصلاحاتو ته رای ورکوي. تمه کیږي چې د صحي بیمې د غلایها به تصویب شي. داسې ښکاري چې اکثریت دیموکراتان به ورته مثبت رای ورکړي، که څه هم چې جمهوري غوښتونکي مخالفت کوي. خو دا به د ستونزې پای نه وي. د بیمې د غلایها باید د امریکا د ولسي جرګې له برابرې شوې لایحې سره وکتل شي او مطابقت ورکړي شي. ولسمشر باراک اوباما د صحي بیمې د برابرولو وړاندیز کړی چې 50 میلیونه امریکایان به ورڅخه ګټه اخیستی شي. د روغتیا نړیوال سازمان د امریکا روغتیایي سیستم په نړۍ کې په 20 کتار کې نیولی دی. داود دې سات خبرونه.
دا مهال په کابل کې د سهار 10 بجې او پوره 8 دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، پر روانه خبرونه کې اوري چې امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو د کار او قاچاق هڅې سمي روانې نه دي. البته د دغه موادو د لمنځوړلو په وړاندې مبارزه. د پاکستاني طالبان یو مشر وایي افغانستان ته د جګړې لپاره زیات وسلوال لېږلې. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې یو ښوونځی تر 4 کلن ځنډ وروسته پرانیستل شو چې اوس 150 ماشومان په دې کې زده کړه کوي. یو وړه زده کوونکی وایي نن په بلوچستان کې د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د سیمې یو ډاکټر
څو تر څو چې موږ دا نه ټول کور کړی دغه وخت پورې به دا وایرس په قابو کې نه راځي.
دروان خبرونه زیاته برخه یو بحث زنګړې سوي چې د نوې کابینې د کاري ظرفیتونو په اړه پکې خبرې سوي دي. په متحده ایالاتونو کې یو شمېر څارونکي نیوکه کوي او وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو سره د مبارزې پروګرام ډېرې نیمګړتیاوې لري او د اوږد مهال لپاره ورته سم ستراتیژي نشته. مخدره مواد هغه ستونزه ده چې د افغانستان له امنیت سره ورته تړاو ورکول کیږي. که څه هم چې په ډېرو سیمو کې اوس خلک کوکنار نه کوي، خو تقریبا په ټولو هغو سیمو کې چې د دولت د مخالفینو په ولکه کې د کوکنار کرل کیږي، نړیواله ټولنه هڅه کوي په افغانستان کې د کوکنارو د کار مخه ونیسي. خو هر کله یې د پلانونو پر عملي کېدو انتقادونه کیږي. جزئیات لفریدی هوتسیفی خبري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د کورنی نظارت یا څارنې ادارې په افغانستان کې د مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې د دې وزارت د هڅو پر لارو چارو انتقاد کړی دی. یادې شوې ادارې په تیره د روانو هڅو پر څارنو او د اوږد مهال لپاره د یوې ستراتیژۍ پر نه لرلو نیوکې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو یو څارونکي پرون وویل په افغانستان کې د مخدر موادو سره د مبارزې پروګرام کافي مامورین نه لري او اداري فساد هم د دې پروګرام د پرمختګ په لاره کې خنډ دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د څارنې په عام راپور کې د ځینو ملاحظاتو په ترڅ کې راغلي سره له دې چې په امریکایي ادارو کې د مخدر موادو د مبارزې د پروګرام په اړه د کروندو د لمنځوړلو په اړه توافق شوی و، خو لا هم د مخدر موادو د کاروبار او د بدیل کښت خواته ډیره پاملرنه کیږي. د بدیل کښت مسله د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک له سفارشاتو څخه و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په نه شپېته مخیز راپور کې چې په افغانستان کې د مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې خبر شوې زیاتوي، په دې برخه کې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د سفارتونو ترمنځ کافي هماهنګي نشته. د راپور توصیه کوي چې د امریکا متحد ایالات دی د پرمختګونو د معلومولو، د مامورینو د زیاتولو او هم آهنګۍ د پیاوړتیا لپاره یو واضح لارښود وضع کړي. د یادونه ورده چې افغانستان د هغو هیوادونو د لیست په سر کې دی چې په ټوله نړۍ کې تر ټولو ډیر مخدر مواد تولیدوي او مخالفین یې له لاسته راغلو عوایدو څخه ګټه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې راغلي د امریکا پوز هڅه کوي چې د مخدر موادو د کاروبار او د مخالفینو رابطه له منځه یوسي، خو په راپور کې راغلي دي چې په دې اړه د آمادګۍ یا د برابرۍ کومه طرحه موجوده نه ده.
ستاسو له پیغامونو نه
مانم ملنګ سخیدا د شندیرا د ولایت د شندن د لوی ولسوالۍ څخه ژغېږم. هیله ده چې زموږ ژغ دولتي چارو ته تاسو ورسوي. زموږ په ولسوالۍ کې موږ معتادین درلودل چې تداوی مو کړله، هغوی خپل د عمل څخه لاس وانخیستې. سبب د دې چې دوکانداران موږ لرو پوډر خرڅوي. دا پوډر پلورونکي باید د دولت د خواته ځانې مجازات سي، جریمه پر دینو باندې راځي چې دا خلک لاس واخلي برادا کارونه ونه کړي، ځکه چې زموږ ډېر کسان په دې اخته شوي دي. موږ تداوی ته وړي دي، 15 میاشتې مو تداوی لاندې نیولې او بېرته چې مو راوړي د دې دوکاندارانو د لاسه بېرته دوی پوډریان شوي دي. زه خپله د قناتي د بازار څخه غږېږم. د شینډن د لوی ولسوالۍ د هوایي ډګر څنګ کې بازار دی، د دې بازار څخه زه غږېږم.
افغانستان ته د نورو تازه دم امریکایي عسکرو په استول کې دوه سره له خلکو سره د هیله پیدا شوی چې په افغانستان کې به د وسلوالو فعالیتونه کم سي او په تدریجي ډول به امنیتي وضع ښه سي. خدا چې د پاکستان سیاسي او امنیتي وضع مخ په خرابېدو ده. د پاکستاني طالبانو قمندانان وایي دوی په زرګونو کسان افغانستان ته استولي چې د افغان او ائتلافي ځواکونو پر ضد وجنګیږي. په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو رپورټ پور کړی چې جنقه الکوزه یې دراوروي.
د پاکستاني طالبانو یو مهم قماندان ولی الرحمن د دوشنبه په شپه له اسوسییټډ پریس اژانس سره مرکه کې ویل په زرګونو وسلوالې افغانستان ته استولي ترڅو هلته د نوو امریکایي ځواکونو د رسیدو په محل جګړو ته زور ورکړي. د په داسې حال کې دا خبره کړې چې د پاکستان د پوځي عملیاتو له امله په وسلوالو ساحه تنګ شوې او د خپلو اصلي مرکزونو پرېښودو ته اړ شوې دي. ولی الرحمن وایي د دوی وسلوال په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوز په ضد جګړو ته متحد دي، خو پوز هم یو ډول ګریلایي جګړه پیل کړې ده. د پاکستاني طالبانو قماندان ولی الرحمن په مرکې کې ویلي اسامه بن لادن افغانستان ته نور وسلوال استولي، دوی هم د ناتو او امریکایي ځواکونو مقابلې ته په زرګونو وسلوال استولي دي. دی وایي د افغانستان طالبان زموږ مرستې ته اړتیا لري او موږ هم ورسره مرسته کوو. ولی الرحمن د پاکستاني طالبانو د قماندان حکیم الله مسعود مرستیال دی او خبري نورو مستقلو منابعو نه دي تایید کړي. دا مهال د پاکستان قبایلی سیمو ته د خبريالانو ورته ګران دی. د پاکستان د پوز ویان او د غلاس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کوم ویان په دې اړه خبرو ته نه دي حاضر شوي. د مرکې په مهال قماندان ولی الرحمن د جنوبي وزیرستان د شکتوی په سیمه کې په یوې سرې غالۍ آرامه ناستو او شاوخوا د طالبانو د ویان اعظم طارق په شمول نور وسلوال راټول شوي ول. د 13 اکتوبر له میاشتې راهیسې، یعنی له کومې ورځې چې د پاکستان پوز په قبایلي سیمه کې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات پیل کړي، دا لومړی ځل دی چې حکیم الله مسعود او یا د هغه مرستیال له خبریالانو سره خبرې کوي. ولی الرحمن په مرکه کې دا هم ویلي چې وسلوالې افغانستان ته رسیدلي او دوی په جنوبي وزیرستان کې دومره زیات شمیر وسلوالو ته ضرورت نه لري. دی وایي حکیم الله مسعود له دنه زیات لري نه دی، خو بیخي امن دی. د ونی په سر کې حکیم الله مسعود په شمالي وزیرستان کې ځینې پاڼې خپرې کړې وې او سیمې ته له تښتېدلو وسلوالو یې غوښتي وو چې ستونزه دې نه رامنځته کوي. د شمالي وزیرستان ځینو نورو وسلوالو ډلو د پاکستان له حکومت سره د سولې معاملې کړې او دا هڅه کوي چې د مختلفو ډلو ترمنځ سوله وساتي. د پاکستاني طالبانو د قومندان مرستیال ولی الرحمن د غرض ویلي کچېرې د پاکستان حکومت د امریکا له ملاتړ څخه لاس واخلي نو دوی به پرې حملې بندې کړي. دی وایي اسامه بن لادن روغ رمټ او امن دی خو ده ورسره تر اوسه هیڅ نه دي کتلي.
ومردل چې ځینې راپورونه وایي افغانستان ته د تازه دمه پوځیانو په ورتلو سره له خلکو سره دا هیله پیدا شوې چې شایي په دې هیواد کې امنیتي وضعیت ښه شي. د نا امنیو له کبله په افغانستان کې په لسګونو ښوونځي تړل شوي او په زرګونو ماشومان زده کړې نسي کولی. د افغانستان له ناامنو ولایتونو څخه یو هلمند دی چې ګڼ ښوونځي تړلي خو په دې وروستیو کې په نوزاد ولسوالۍ کې یو ښوونځی تر څلورو کلونو وروسته پرانیستل شوی چې 150 زده کوونکي پکې زده کړه کوي. د دې ښوونځي د پرانیستل کېدو په اړه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري چې زکونکو په ژغ پیلېږي.
دا د نوزاد ولسوالۍ بازار ته څیرمه د یوې نړېدلې ودانۍ په منځ کې د نجونو او هلکانو د یوه ګډ ښوونځي د درس محل دی. دلته د شپږو ډلو ناستو ماشومانو نه داسې معلومېږي چې تر شپږم ټولګۍ پورې زده کړه ورکول کېږي. د دې ښوونځي زده کوونکي په دې یخې سیمټي ودانۍ کې لاسونه ټینګ په تخر کې د کتاب هر توري ته زانګي. دلته ناستې 9 تنه ماشومې نجونې ښوونځي ته ښکلا ورکوي. د دوی اکثرو په کور کې کتابونه او سپارې لوستي دي. بیبي حاجره یو ولدی ماشومون جنو نه ده. حاجره دوه ورځې کېږي چې ښوونځي ته راغلې ده. بیبي وایي ښوونځي کې خوشاله یم خو امنیت مو ټینګ کړی.
دغه زموږ امنیت ټینګ زموږ دغه زموږ ته تعلیم شي چې دغه ونې کې موږ دې نه کېدان کړنده مور پلان خوشاله چې تم زه درس وایم. کله کله دې ته شانه مې نشته کوم واخا مې او دغه خپل پټه ستدي و بخښي وایي.
په هلمند کې وروسته تر دې چې په ولسوالیو کې دولتي حاکمیت کمزورې سو نو ورسره ښوونځي هم د ټولو زده کوونکو پر مخ وترل سو. که څه هم په دې وروستیو کې د نادالی ناوې ګرمسیر او خنشین ولسوالیو تړل سوي یو شمېر ښوونځي بیرته پرانیستل سو خو په ټولو کې لومړی ځل دی چې د نوزاد په څیر ولسوالۍ کې وروسته تر څلورو کلونو ښوونځی او په کې څه کم 10 نجونې تر سترګو کېږي. بی بی امینه بل هغه نجلۍ ده چې د خپل ښوونځي نه څه باندې 5 کیلومتره لري په خواجه جمال کلي کې اوسېږي. دا وایي ستړی کېږم چې ښوونځي ته راځم. له دولت نه غواړم چې په خپل کلي کې راته ښوونځی جوړ کړي. د نوزاد په نوي پرانستل سوي ښوونځي کې د امریکایي مرین ځواکونو د ښځینه ښوونکو ترڅنګ څلور تن افغان ښوونکي د سهار د 8 د غرمې تر 12 بجو پورې نږدې 160 تنه زده کوونکو ته درس ورکوي. د هلمند والی محمد ګلاب منګل دې زده کوونکو ته د کتاب او کرتاسی د ویش محل د ځان لپاره تر ټولو متاثر کوونکې لحظه یاد کړه. وایول زه ژمنه کوم چې په نوزاد کې د ښوونځیو د پرانستلو ترڅنګ د راغلو نجونو لپاره د زده کړې پوره وړ شرایط برابر وو.
زه دومره خوشاله یم چې خپل کالو کې نه ځایږم او د دې خوشاله فضا نه ډیر زیات متاثر یم. زموږ ډیر سپیشل لورګان او خورګان مکتب ته راغلي دي او درس وایي. زه وعده کوم چې نوزاد ته به همیشه زموږ توجه وي او زه به کوشش کوم چې د دوه ښوونځیو لپاره او بیا په خاص ډول د جنکانو لپاره د زده کړې ښه شرایط برابرې وو.
په نوزاد کې د نوي پرانستل سوي ښوونځي ښوونکي هم ناامني دروي. هلته د ګډو ځواکونو نه غوښتنه کوي چې د دوی د ژوند په ساتلو کې مرسته وکړي. نوزاد د هلمند په شمال کې د لشکرګان نږدې 10 کیلومتره لري پرته ولسوالۍ ده. د ښوونې او روزنې له اړخه تر ټولو ښه شالید لري. اوس خلک یوازې د امنیت انتظار کوي او د ښوونې بهیر ته د دولت د کلکې توجه غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو د پراختیا د هلو ځلو په لړ کې د چهارشنبې په ورځ د افغان ټلیکان ټلیکام او د انستا د مخابراتي شبکې ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د تړون له مخې به انستا کمپنی د هیواد شپږو جنوبي ولایتونو ته مخابراتي خدمات ورسوي. د دې شبکې پر فعالېدو $4 میلیونه لګیږي چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به یې کار پیل شي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د افغانستان د مخابراتو د وزارت چارواکو وویل چې د انستا د سیم لرونکي ټلیفوني شبکې له فعالېدو سره به خلکو ته په مناسبه بیه کیفیت لرونکي ټلیفوني او انټرنیټي خدمات ورسیږي. د دې پروژې تړون د چهارشنبې په ورځ د انستا او د افغان ټلیکام د مخابراتي شبکو ترمنځ لاسلیک شو. د مخابراتو د وزارت تخنیکی مرستیال بریالي حسام وویل چې د ډي اس ایل شبکه په لومړي سر کې د هیواد په شپږو مرکزي او جنوبي ولایتونو کې تر دوه راتلونکو میاشتو پورې فعال شي. خاغلی حسام د دې شبکې په حق له وویل
امروز یکی از این کمپانیایی که به نام انستا تلکام است اینا در پارتنرشیپ با افغان تلکام
نن یو مخابراتی کمپانی چې انستا نومیږي د افغان تلکام له مخابراتي شبکې سره په لاس یو کولو خلکو ته د خو مخابراتي خدماتو در رسولو ژمنه کوي. د تړون ارزښت $4 میلیونه دی. سرعت یې زیات، کیفیت یې ښه او بیه یې هم ټیټه ده.
د مخابراتو د وزارت مسؤلینو وویل چې له دې شبکې څخه دفترونه، روغتونونه، د سوداګرۍ شرکتونه او عادي خلک هم ګټه اخیستلی شي. مسؤلینو دا هم وویل د ډي اس ایل مخابراتي شبکه چې د لومړي ځل لپاره د انستا د مؤسسې لخوا د افغان ټلیکام په سیستم کې فعالیږي، د انټرنیټ فعالیت به ګړندی او د خبرو په جریان کې به د غږ د بندېدو اندېښنه له منځه یوسي. په افغانستان کې د دولتي مخابراتي شبکو تر څنګ څلور خصوصي مخابراتي شبکې هم فعالې دي چې یوې د اتصالاتو مخابراتي شبکه ده. د دې شبکې مسؤلین وایي د اتصالاتو مخابراتي کمپنۍ تر دې دمه د هیواد په شپږ ویشتو ولایتونو کې فعاله ده او سبان د ډېر زرو خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د اتصالاتو مخابراتي شبکې د چهارشنبې په ورځ د دوی د مشتریانو د هڅونې او له دوی سره د مرستې په مقصد سلور واړه موټر او 25 موټر سایکلونه د پچاچاونې للارې خلکو ته ورکړل. د اتصالاتو د شبکې یو تن مسؤول یاسر ابو العمایم وویل
غواړم چې ووایم د اتصالاتو شبکې سږ کال یو لړ ټولنیز پروګرامونه هم تمویل کړي دي چې د قرآن د تلاوت د مسابقې ترتیبول، د روژې په میاشت کې یو شمېر بېوزلو کورنیو سره مالي مرسته او د ورزش ځینو ټیمونو ته د تجهیزاتو برابرول پکې شامل دي.
د دې شبکو له هلو ځلو سره سره د افغانستان خلک وایي چې اوس هم د دې شبکو خدمات د قناعت وړ نه دي. دوی دا هم وایي د دې شبکو د خدماتو بیې اوس هم پورته دي او غواړي چې دا شبکې باید د دوی ترمنځ سالم رقابت زیات، د خدماتو کیفیت ښه او بیې راټیټې کړي.
او بیا هم د پرمختګ په اړه، د ننګرهار د کلو پراختیا ریاست په دې ولایت کې د ملي پیوستون د پروګرام د لارې د 1100 پراختیایي پروژو د تکمیلېدو خبر ورکړ. داود وفاور په دې اړه تفصیل لري.
د ننګرهار د کلیو د پراختیا رئیس انجینر عبدالولي حکمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټولې تر 3000 زیاتې منل شوې پروژې لري چې 1100 بشپړې شوې. د وویل
د ملي پیوستون پروګرام پرته به درته ویل شم چې خوشبختانه تر اوسه پورې ننګرهار کې موږ 1100 شوراګان لرو. دغه شوراګانو له طریقه 3300 پروژې منظور شوې لرو. دغه پروژو نه 800 پروژې روانې پروژې لرو او حدود 1100 پروژې تکمیل شوې لرو.
انجینر حکمی وویل د ان ای بی پی ټي یا سیمه ایز پرمختګ په نامه په یو بل پروګرام کې سږ کال د کلیو د رغونې په پروژو $15 میلیونه مصرف کړي.
نه تنها ده بلکې ټول کلیوال موږ ډېر خوشحاله یو. زمونږ یوازینی هیله دا ده موږ دې کې ډېر ستاسو خفه یو چې کله کوم پروژې چې زمونږ په خپل زړه وي هغه غواړو نو هغوی دا نه ترسره کوي، او بل دا چې دوی کوم پیسې چې د پروژو لپاره لږ کېږي راولېږي نو دا ډېر وروسته رالېږي، او بلکې کله راومېږي نو اکثره پیسې کمې زیاتره وخت کمې پیسې رالېږي.
خو د کلیو د پراختیا رئیس وویل د خلکو ځینې هغه پروژې چې دوامداره ګټه نه لري نشي منظورولی، لکه ډیزلي برېښنا، او که خلک په شفافه بڼه پروژې تطبیق کړي ښایي د پروژو بودیجه کافي شي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
سر لنن څخه تر شنبه پورې په بلوچستان ایالت کې د پولیو یا ګزند پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیلېدونکی دی چې تر 50 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته د ګزند ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول کیږي. په اړه له کوټې څخه د ازادي رادیو خبریال رپورټ راکوي.
د بلوچستان د روغتیا د ادارې لخوا به د روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په مرسته د دسمبر له 24 تر 26 نیټې پورې د کوټې په شمول د بلوچستان په 9 نورو سیمو کې د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ په ضد د واکسیناسیون کمپاین ترسره کیږي چې په ترڅ کې به تر 50 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکول کیږي. د بلوچستان د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر امان الله خان وایي دغه کمپاین اوس د پخوا په پرتله په ډېره ښه توګه پر مخ ځي.
کوم د پولیو وایرس دی دا په دغه واکسین سره موږ کابو کوو، مګر زموږ په صوبې کې داسې یو څه زلې دي چې په هغه کې بدقسمتي سه هلته دا تاثر دی چې دا دوایي موږ کوچنیانو دپاره یا خو د دې څه تاوان دی زموږ کوچنیانو صحت ته تاوان ورکوي. عالمانو موږ فتواوې اخیستې دي د هغو مطلب اوس داسې رکاوټ نشته، خو د هغه باوجود داسې کم علمي دی یا جهالت ورته وایي. زموږ دا کوشش دی چې اوس په مختلف مسجدو کې موږ اعلانونه کوو چې دغه تاثر کم از کم ختم شي چې مطلب په دې کې څه تاوان نشته. که یو بچی شپږ واره یا لس واره هم د پولیو څاڅکي په هغه کې ستاوان نشته، بلکې هغه چې د قوت مدافعت چې موږ ورته دغه زیاتیږي. نو زه دا خواست کوم چې کم از کم دا 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 پولیو ټیمان تاسو درسي خپل د بچیانو چې پنځه کال څخه کم وي څو تر څو چې موږ دا نه یې ټول کور کړي دغه وخت پورې به دا وایرس په کابو کې نه راځي.
په بلوچستان ایالت کې دا مهال په اوو ماشومانو کې د پولیو وایرس کشف شوی دی چې اکثره یې په پښتني سیمو کې دي، او علت یې د هغوی د کورونا لخوا ماشومانو ته د پولیو یا ګزند د ناروغۍ په ضد څاڅکي نه ورکول په ګوته شوی دی. خو د هغوی شمېر په سلو کې 3 یا 4% شول شوی دی. د روغتیا د ادارې یو بل مسول ډاکټر سیف الله خان جوګیزی وایي که دیني عالمان ورسره په دې برخه کې بشپړ همکاري وکړي نو دا ستونزه به هم هوار شي.
په دا کې 3 یا 4% بچان چې دی هغه پاتې شي، یا هغه کور نه یا خلګې راباسي نه بچای کې سونو خوش ډیر کم شوی دی. اوس په پاکستان کې په خوا په زرو ول بیا په سوو ول اوس تر سو لاندې راورسېدل. دا کې سونو نو شو هغه زاړه حساب ته وګوري خو ډېر فرق پکې راغلی دی. لیکن چونکه اوس دا ګرد علاقې سره تړل شوی دی که هندوستان دی که پاکستان دی که افغانستان دی خلګې سره ځي راځي نو چې په ګردو کې په یو وار ختم نه شي خامخا پر بل اثر راځي. کله پر موږ پر کوټې سي اثر راځي، کله ابدا کې اوس 15 کیسې دي پر موږ خامخا اثر راځي. اوس کوټې سي ده نلسین ده زم موږ متاثر یو د افغانستان زم موږ متاثر یو.
خو پر دې برسېره چې په ځینو غرنیو او وروسته پاتې سیمو کې ماشومان د پولیو په ضد د واکسیناسیون له کمپاین پاتېږي، د بلوچستان د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر امان الله خان بیا هیله څرګندوي چې که د پولیو په ضد د دوی کمپاین د اوس غونډې په بریالیتوب سره روان وي نو په ډېره لنډه موده کې به د پولیو یا ګزند ناروغي له دې سیمې څخه په بشپړه توګه ختمه شي.
ان شاء الله زموږ امید دی چې ان شاء الله په یو کال کې دننه به ان شاء الله موږ د دې ناجوړي څخه ځان خلاص کړو.
د یادونه ورده چې د پولیو په ضد په دې اوسنۍ کمپاین کې به په ټول بلوچستان ایالت کې شاوخوا 4 لک ماشومانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکول کیږي چې په هغوی کې د بلوچستان د روغتیا د ادارې په وینا په کمپونو کې میشتو افغان ماشومانو ته ځکه زیاته توجه کیږي چې وایي هلته ځینې کورنۍ افغانستان ته تګ راتګ کوي، او که ماشومان یې د واکسیناسیون له کمپاین پاتې سي پر نورو هم اغېز کولای سي. بارکوال میاخیل، د ازادۍ رادیو، کوټه.
ستاسو له پیغامونو نه
کمه د کابل چاروال په عکس متهم کړی، مګر حمید کرزی وایي چې دی پاک سړی دی. که چیرې دی حمید کرزی د چارواکو مدافع شي نو وادي وري چې نه به بار وتړي او نه به یې پر پای راوګرځي. وسلام له کندهار.
زه سردار خان زبران د کابل نه خبره کوم. څرنګه چې څو ورځې مخکې سرنوالی او محکمې ابتدایه فیصله وکړه چې چاروال صاحب مجرم دی، په 4 کاله باندې محکوم شو. نن کرزی صاحب وایي چې دغه پاک نفسه او ښه عادل شخص دی. د دې وجه څه شی ده؟ بلا خبره دا ده چې معین صاحب یې د حاج ناراغی هغه په میدان هوایي کې ونیو، نن په جیل کې پروت دی. دغه څوک پښتنه نه کوي او شروال پاک نفسه شدیدې واجه چی شي ده.
د اداري فساد پر موضوع مو د ځینو اوریدونکو نظرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې په یو بحث کې دا اوري چې نوې کابینه څومره کاري ظرفیت لري او د اداري فساد په وړاندې به څنګه مبارزه کوي. خو اوس لس نیمې بجې دي. فریده هوډ سیفی د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز دراوروي.
په متحده ایالاتو کې یو شمیر څارونکي نیوکې کوي او وایي چې په افغانستان کې د مخدر موادو سره د مبارزې پروګرام ډېرې نیمګړتیاوې لري او د اوږد مهال لپاره ورته سمه ستراتیژي نشته. افغان مقاماتو په لندن کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکي کانفرنس په ارتباط پرون په کابل کې دوهمه تدارکاتي غونډه وکړه. بریتانوی ورسپانې لیکي چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن ځینې نږدې خپلوان له تیرو اتو کلونو راهیسې په ایران کې دي. امریکا پر ایران تور لګولې چې چارواکي پولیسي حکومت کوي. د خبره تر هغه وروسته وشوه چې ایرانی چارواکو له مظاهره کوونکو سره سخت چلند وکړ. د پاکستان چارواکو په ټول هیواد کې د خبریالانو لپاره د جدي امنیتي تدابیرو امر ورکړی. د سوریې جمهور رئیس وایي له اسرائیل سره د سولې خبرې د دې لپاره بندې شوي چې اسرائیل د سولې غوښتونکی نه دی. د چین یوې محکمې 15 تنو ته د روان کال په لومړیو کې په لویدیځې سیمې شینجن کې په خونړیو قومي نارامیو کې د لاس لرلو له امله د مرګ سزا اورولې. د امریکا سنا به نن د صحي بیمې اصلاحاتو ته رای ورکوي. او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې عیسویان د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدنې جشن لمانځي چې دوی کریسمس بولي.
د خبرونه په پاتې ډیر شو د خو کې د نوې کابینې په اړه یو بحث اوري چې د نوې کابینې په وړاندې کوم مسولیتونه او ګواښونه موجود دي چې د دې بحث کوربتوب اجمل تورمن کوي.
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. لکه څنګه چې خبرې افغان ولسمشر حامد کرزی د تیرې شنبه په ورځ خپل نوې کابینه د باور درای د اخیستل لپاره د افغانستان ولسی جرګې ته ور وپیژندل چې په دغه کابینه کې یو ولس وزیران د خاغلی کرزی د پخوانی کابینې غړي دي، دولس هم نوې چیرې او یا پخوا ازمایل شوې چیرې دي. ولسی جرګې ته د وزیران دراتلونکو 15 کلونو پروګرامونو د تشریح کولو لړۍ هم پیل شوې ده چې پښتنې او ځوابونه هم پکې شامل دي. دا چې د خاغلی کرزی له خوا به دغه پیشنهاد شوی کابینه د افغانستان د ولسی جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړي او کنه، زموږ د نننۍ باس همدې موضوع ته ځانګړی شوی دی. په دغه باس کې له موږ سره میلمانه دي د سبا مجلې مسؤل چلوونکی لیکوال او ژورنالیست عبدالباقی هیلمن غزنوي، د چارو کارپو محمد اساق اتمر او د ښځو د حقونو یوه فعاله غلی صادقه مقصودی. درنو میلمنو ستړي مشئ. لومړی پوښتنه به له ښاغلي اتمر څخه وکړو، ستاسو په نظر د ولسمشر کرزی نوې کابینه تر څه حده یوه مسلکي او د وړتیاو له مخې جوړه شوې کابینه ده؟
تشکر ستاسو نه د سلام او نیکی له پر وړاندې کولو سره تاسو ته اوریدونکو ته زما په فکر کرتی سه بل اخره پسله یو نیم میاشتو ډیرو هلو ځلو څخه بل اخره وته ورځي چې په یو کابینه باندې فکر وکړي، هغه کابینه معرفي کړي. البته زما په اند دغه کابینه دغه فشارونو نتیجه ده چې د نړیوال او همدغه داخلي علاقاتو د فشار په وسیله دا کابینه منځته راغله. په دې کابینه کې ځینې هغه څیرې موږ ګورو چې د پخوانه موجودې تقریبا په درویشت کسانو کې دولس هغه پخواني کسان دي چې د دې دولت سره پخوا کار کوو. خو هغه نوي څیرې چې راغلي دي دوی داسې سړی فکر کولی شي چې ځینې د دې هغه مسلکي متخصص کسان به وي او ځینې نور د هغه سهم یا د هغه فشار په وسیله چې کرزی صاحب باندې د انتخاباتو دوران کې او د هغه نه وروسته رامنځته شوه د په وسیله به دا کابینه معرفي شوې. مهمه خبره دا ده لکه څنګه چې توقع د جامعه جهانی زموږ څخه دی که زموږ اول پرایورټي یا لومړیتوبونو کې یو د فساد پر ضد مبارزه دی. زه چې کله ګورم زموږ پخوانی کابینه چې ډیر د انتقاد وړ و د نړیوال دخانه، د هغه نتیجه دا وه چې په دغه دولت کې فساد کچه ډیر اوچت شوی. تاسو ګورئ چې د سومالیان وروسته افغانستان هغه هیواد و چې د فساد کچه په کال کې ډیرو یعنی تقریبا ټول نړۍ کې دریم یا څلورم درجه هیواد دی چې د فساد کچا په کې ډیر دی. که مونږ دغه پوښتنې ته ځواب ویلی وای، یعنی هدف زمونږ د نوې کابینې د معرفي کولو نه دغه فساد جوړې ویستل وي، خو زه فکر کوم چې مونږ په دې ونه توانېدو چې هغه اصلاح کړو. د بلې خوا نه هغه توقعات چې بینلي ټولنه د افغانستان د دولت څخه لري، زه فکر کوم دلته یو سوی تفاهم شته دی. هغه سوی تفاهم دا ده چې د هغوی غوښتنې ډېر زیاتې دي او زمونږ ځواب چې مونږ هغوی دپاره برابرو هغه ډېر لږې دي. یعنی په دې ترتیب سره دغه پنځه کاله نور هم د کرزی د دولت ادامه به زه داسې فکر کوم چې هغه کې به داسې عمده تغییراتي یا د فساد په مقابل کې کم د انکشاف په مقابل کې.
مننه اتمر صاحب. هیله من صاحب، ستاسو په نظر ښه به نه وه چې د پخوانۍ کابینې د نیم پر نیمه د خپل ځای پاتې کېدلو پر ځای لا اقل د کابینې اکثره غړي نوي شوي وای او نورو روزل شویو کادرونو ته هم د کار کولو او ځان ثابتولو چانس برابر شوی وای؟
تاسو د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام په وړاندې کولو سره د لوی خدای پاسګزارې مچ دلته خپل وطن په یو ملي مسأله غږیږم. زه دا وایم چې خلک د ډیر انتظار نه وروسته نړیواله ټولنه او افغانان غیر متوقع توګه ولیدل چې کابینه نوې نشو، دته نوې نشو ولې نه چندان نوې نه ده، زړه کابینه ده ترمیم سره راغلې ده. نو کاغه کابینه او هغه حکومت ناکام او خپل کارونو کې او په فساد کې مرسب چول چې په دنیا کې مثلا دوه مدریمه نمبر مقام ګټلې وو، نو بیا دا 50% اپخونی وزیران را تکسه او مختص اپخونی وزیران خپل 50% بودیجه لا مصرف کړی نه وو. چې دوی کله کله وایي چې خارجي مرستې اکثرا غیر دولتي مؤسسات ته ورکول کیږي، دولت ته نه ورکول کیږي. اکثر وزارتخانی تر اوسه پورې خپل هغه بودیجه نه مصرف کړی. بل هغه نور وزیران چې کابینې ته نه راغلي، هم پرون ما د ملي ټلویزیون د خبری سرویس کې ولیدل چې هغه ته جناب رئیس جمهور وعده ورکړی ده چې دولت کې به نور پستونو کې په داخله او خارج کې ځای په ځای کې. نو دینه معلومی چې خبره زړه په زړه ده او خلک توقع دا و چې باید نوې شوی. خو دا هم په دې کې شک نشته چې په دې پخوانی وزیرانو کې موافق کسان هم و، داسې ضرور خبره هم نه ده چې حتما رئیس جمهور نوې نشو. دا یې ټیم دی هغه پخوانی وزیران راوړي، دا یو معموله خبره ده. کاش کې دا ټول وزیر رئیس جمهور سره وفادار وای، کاش کې دا ټول افغانستان د ملي منافع او تجمن وای، نو دا به ډیر د رئیس جمهور کامیابی وای. زما په اند د پخوانی حکومت د ناکامۍ هغه ستر لامل دا و چې جمهور رئیس یوازې څه پیغمبر نعوذ بالله نه دی چې معجزه وکړي. د جمهور رئیس سره د ماول ماول نه نیولې تر مهم مهم پوستونو په عسکري او ملکی کادرونو کې د ده په اپوزیسیون کې وو او نړیواله ټولنه هم متاسفانه اوس غواړي چې دی ضعیفه کې او بدنامه کې. نو په داسې یو حکومت کامیابی چانس ډیر کم دی او کم وو. نو اوس فلحال زموږ توقع دا ده چې که هر څه معرفي شوی دی د حکومت لخوا یا د جمهور رئیس مجبوریتونه وو، لکه چې اتمر صاحب وویل د یو فشاري کابینه ده، د خارجي فشارونه د سفارتونو، حتی په دې اکله ما داسې اوریدلې وو چې بعض ضعیف و نفس افغانان خارجي سفارتونو ته خصوصا د امریکې او برتانیې سفارت ته مراجعه کوله چې موږ ته پوست ورکه. نو په یا په خارجي فشار یا په داخلي فشارونو چې کوم کسان دغه نظامي سیاسي مشران چې په انتخاباتو کې د کرزی سره ملاتړ کړی وو هغوی خپل کسان معرفي کړی، دا یو فشاري کابینه ده. خو اوس پارلمان دا لري رسالت لري چې دوی باید هغه خپل کمبودی او خپل ناکامی چې دوی درلوده هغه متداوم غیر ازریګان ځان لپاره د امتیازات مطالبه د دوی د هغه توتریخوال پارلمان کې دا ټول باید په د اخري امتحان کې دوی په د اخري آزموینه کې هغه کې بیرته خپل هغه مقام او حیثیت اعاده کړي او کوم کسان چې واقعا شایسته دي د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي هغه ته د رای ورکړي، نور څه دی نه ورکړي. یو خبر ضروری بولم چې په اوسنۍ کابینه کې کامیاب کسان هم د پخوانی کابینه نه چراغلی یو تعداد او نوې کسان هم چراغلی یو تعداد فنی او مسلکی کسان دي. خو کابینه مطلق خلک هم د خبره کوي او مونږ هم ګورو چې یعنی د خارجي او داخلي فشارونو په نتیجه کې دا جوړ شوی ده. خدای دې وکړي چې دا کامیاب وي او خدای دې وکړي چې جمهور رئیس سره چې د حکومت مشري په 15 کالو کې لري او د افغانستان ملي منافع ته دوی ژمن وي او متحد وي. دسی نه چې دوی خپل هغه کسانو ته چې دوی هغه
هغوی لخوا دوی معرفي شوی دی د هغوی ته وفادار وي دسې دی نه چې بیا د بلسمشر که داسې شي بیا هم ناکامه کېږي بیا بله
مننه لمن صاحب اغلی مقصودی په کابینه کې د ښځو په شمیر کې کوم زیاتوالی نه دی راغلی ستاسو په نظر ولې دا تشیع ساسیږي آیا په ښځو کې داسې کدرونه نشته چې د بیلابیلو وزارتونو چارې پر مخ یوسي
لومړی خو زه خپل سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته زه په دې ستاسو د سوال په اړه زه ډیر خبرې لرم زه لږې خبرې اوس کوم ډیرې خبرې لږې کوم په دې چې موږ کله چې کرزي صاحب خپل ویناوې کولې او ویلې چې زه په وزارت کې یا کابینه کې 10% برخه ښځو ته ورکوم مګر نن ورځ موږ چې ګورو هیڅ هم نشته دی زه په دې ډیره مخالف هم دې کار باندې خو سړي کم حق ورکول شوی دی زمونږ یو وزیر ده خزه سعیده مګر د دې په څنګ کې چې ګورو مشاورین دونران ټول نارینه دي بیا هم نو هغه خزه هغه 10% چوکۍ چې ښځو ته ویلي کومه ده کرزي صاحب خبرې کړې وې وینا یې خپل وکړې مګر عمل یې صحیح نه و زه نه منم د کرزي صاحب دا عمل نه منم ځکه چې وفا یې ونه کړه که داسې یو آلت وي نو په آینده یا راتلونکې کابینه کې یا بل یا بل کې نو هیڅکله به ښځې ونډې وانخلي په دې چې باور نه شو باور نه شو ښځې باور نه لري ځکه چې زموږ کرزي صاحب ویل چې دغسې 10% چوکۍ ورکوو مگر نن ورځ چې نشته زمون خزه نن
ورځ کرځه سه په کابینه کې د ورتیا خبره کوي وای چې کابینه د ورتیا لمخې جوړه شوې ده آیا په خزو کې دا ورتیا شته په افغان خزو کې چې دا سه مهم او لوی پوسټونه وکړي
ولې نشته نن ورځ زمون خزه ډېر پیوړې دي ډېر پرمختللې دي مگر پښتنه نشته دا موږ نشو ول دمر ازادي چې خلک وي خزه مگر نن ورځ هغه ازادي نشته موږ تاسو ګورو زمون پیغله زمون خزه ډېر او ډېر سونز لري اوس هم نو هغه سره چې دا د 10% خزه کارونه کی نو زمنګ دغه مشکلات زمنګ دغه حالت په خزه راځي یا د هر نگانی حقوق پای مالیا بل یا بل یا بل چې خزه کارونه کی نو لري نه خو ټول مشکل نشي الاوله نو زمنګ ډیر خزه سچ په ډیر لوی مقامونه کې کارو کی د څه خزه ډیر دي چې په ډیر لوی پوسټونه کې وزارت خانی مخلي وسی اته ریاست جمهوریت کې مګر نن ورځ ما بیا ما خبره ده چې عمل لږ شي په خزه تر ډیر ځای نه دی ورکړل شي په کابینه کې
مننه اغلی مقصودی خغلی اتمر د څو وزارتونو لکه د بهرنیو چارو وزارت او ساختماني وزارت لپاره لا تر اوسه پیشنهاد شوی وزیران ولسی جرګې ته نه دی پیژندل شوی د بهرنیو چارو د وزیر پاړه خو اوازی دادی چې د لندن تر کانفرنس پورې بل وزیر ولسی جرګې ته نور پیژندل کیږي تاسو په نظر دغه وزیران ولې زندیدلی دي او دا چې د ولسی جرګې غړو هم زد کړي دي چې د ټولو وزیرانو له ور پیژندنې څخه مخکې وزیرانو ته د باور رایه نه ورکوي نو دا ستونزې
تاسو وګورئ په مجموع کې په سیستم د دولت کې یو نوې بې نظمي موجود ده پرون موږ تاسو شاید چې کله وزیران معرفي کېدل ولسی جرګې ته د ولسی جرګې یو اعتراض او رښتیا هم چې عمده اعتراض و دا و چې دوی دغه وزیران چې معرفي شوي دي مکتوب د ریاست جمهوری په کې نشته یعنی مکتوبی دوی معرفي شوي نه دي دا یو ډیر جدي اعتراض و بل اعتراض پکې داسې و چې هغه د وزیرانو چې کوم لست راغله هغه سره د هغوی اسناد دي سوابق دي تحصیلي هغه تکمیل نه دي ځینې نیمګړې دي په همدې ترتیب سره تاسو وګورئ چې په خپله د وزارتونو په لست کې هم لکه کله چې یو ورځ وروسته د مدني ټولنې او د ښځو سازمانونو غږ اوچت کړ چې ښځو ته ونډه کم ورکړل شوې ده دلته کرزي صاحب ویلي چې زه به بل وزارت هم جوړ کړم هغه د زده کړې وزارت دی او دا وزارت به زه ښځو ته سپارم په حقیقت کې داسې سړی فکر کوي چې دا داسې یو نوه ډېر سالانګاري یا بې تفاوتي په دغه سیستم کې موجود دی چې د یو وزارت جوړول په یو شپه کې رئیس جمهور تصمیم نیسي چې یو وزارت جوړ کړي حالان چې تاسو وګورئ چې کله وزارتونه جوړیږي د وزارت د جوړېدلو تصویب باید د ولسي جرګې د خوا نه وشي او هغه د دولت په هغه ستراتیژي کې یا په خطوط اساسي کې هم موجود وي پرون یا وړمه ورځ کله چې تاسو ولیدل چې د جمهور رئیس لومړي مرستیال نوې نومول شوی کابینه ولسی جرګې ته معرفي کوو د دولت اساسي خطوط هیڅ نه و یعنی هغه اساسي ټکي چې راتلونکي 15 کلن دوره کې به دولت کم اساسی خطوط باندې کار کوي دغه ستراتیژي دی هغه بالکل معرفي نه شو خلق نه پوهېدل. همدا پرون هم شکایت پولیسي جرګه کې داسې و چې دا اکثرو وکیل صاحبانو داسې وزیران نه پوښتنې کولې لکه چې تاسې وزیر استضاء کوئ. په حقیقت کې خپل وزیران هم نه پوهېدل چې د دوی اصول اساسي د دولت کوم دي. دوی مثلا خپل بعضې پلانونه تشریح کول یا هغه تیر راپورونه یې لوستل درحاله چې که خطوط اساسي د دولت معرفي شوی وای د رئیس جمهور د خوانه یا د هغه د مرستیال د خوانه نو خلکو ته به داسې یو رڼایي یو زمینه مساعده چې دوی به پوهېدل د دولت په خطوط اساسي باندې. بیا هر وزیر به د هغه خطوط اساسي په رڼا کې خپل تګلارې خپل تعهدونه ولسي جرګې ته ورکول. زه داسې فکر کوم چې دا به بیا هم یو پس پرده یو حرکت دی چې تر اوسه پورې هم ماته ګونګ دی ځکه چې که رئیس جمهور وشو کولی چې 23 وزیران معرفي کړي نو دا د ساختماني چارو وزیر به معرفي کړی وای او د خارجه چارو وزیر به معرفي کړی وای. د خارجه چارو وزیر دپاره خو د دوی استدلال داسې دی چې په راتلونکي به لندن کانفرنس کې دی ځکه د دې ټول اهتمامات د لندن د کانفرنس جناب سپنتا سره و نو کیدای شي چې د هغه نه وروسته. ولیکن زما تشویش دا دی چې نشي چې به لندن کانفرنس کې داسې تصویبونه منځته شي چې به د هغه تطبیق به هم په دې ټول کابینه په دې ټول سیستم په دې ټول دولت باندې سوری واچوي چې موږ هغه تین شوي مسیر نه چې روان یو هغه نه به هم بل خواته لاړ شو. زما دا تشویش و چې ولې کردي صاحب به وزیر خارجه معرفي کړی وای خو مسؤلیت د کانفرنس لندن به اوسني وزیر صاحب سره وای. دا خپل هم ځینې پوښتنې رامنځته کوي چې تر اوسه پورې هغه غوښتنې امکان لري چې ترسره شوي نه وي یا هغه کشمکش جنجالونه چې کردي صاحب پس پرده نړیوال سره لري او خپل داخلي شرکاو سره لري دي هغه لا فاینل شوی نه دی آخري حد ته نه دی رسیدلی. زما په عقیده امکان لري د دې شاته دغه مسائل پروت دي.
مننه کوربودان. خغلی لمن د خغلی کرزی په نوې کابینه کې د د پر ځای پاتې وزیرانو پرته یو شمیر پخوانی آزمایل شوی څیري هم شته. څه فکر کوي چې دغه خغلی پخوانی کارونو ته په پام سره دوی به بیا هم د خلکو لاستاز ښه د باور یا ترلاسه کړي ځکه پخوا هم د دوی کارونو باندې انتقادونه موجود ول.
ګور جناب تورمن صاحب خغلی که مصلحت او معامله حاکم وي دوی را راوړی شي غټلې شي او که پارلمان په تعهد سره خپل ملي رسالت ترسره کړي بیا نو کوم چې شایسته دی هغه ته برای ورکي او کوم چې شایسته نه دی هغه ته برای نه ورکي. رازم ډیر و بخي هغه بل سوال ته چې تاسو اتمر سپ تراجی کړه د خارجه وزارت پاکله دا یو ډیر نامعقوله پلمه ده ځکه نوې وزیر خارجه دی باید لندن کانفرنس ته لاړ شي چې کار کوي پاینده کې هغه دی باید پوښي چې لندن کې څه فیصله شوي څه خبرې دي څه رقم کار شي باید دا خپلمنه و. بل خبره چې د یادونې وړ دی دا چې خلک تر یو حده پورې ناراض دي د دې کابینې د ترکیب نه په څه معنی چې کته هم دا یو ډیر مردار کرغیړن فرمول دی. ما همیشه په خپل مرکو کې ولیدل چې سوچ په افغانستان کې د تنظیم ځای تعهد تخصص او تقوا ونه نیسي او تر سوچ په افغانستان کې د قومیت ځای اهلیت ونه نیسي تر سوچ د سهم ځای فهم ونه نیسي دا وطن خورز نه ویني. خو اوس متاسفانه هم دا کرغیړن فرمول جاری او ساری دی چې هر څوک چې هر څومره زور لري هغومره حق لري او تقسیمات دی چې دا د پلانی ولایت شو دا د پلانی ولایت شو. مګر متاسفانه بیا په دې کابینه کې دیوه کورنۍ نه درې کسه او دیو زون نه بیا پکې یو کس نشته. موږ تاسو ولیدل چې لوی پکتیا خلک مظاهره وکړه د غزنی خوست او پکتیا نه یو کس پکې نشته او دیو کورنۍ نه درې کسه دی. دا خبره نه ده شایسته سالاری باید یا ولایت شل وزیری شایسته قدرت ولری د کار مدیریت ولری افغانستان ملی منافع او ته ملی ګټو ته ژمنوي ملی سړی وي متخصص وي متقی وي یعنی خواخوږی ولری د ولسته خبره ده. اما متاسفانه اوس داسې نه دی.
اغل مقصودی ولسمشر ویلی دی چې که خزته وزارتونه نه سپارلی نو نورې ډېرې مهمې دندې به دوی ته ور وسپاري لکه د موینیتونو چاري یا نور ریاستونه. نو که چیری خاغلی کرځه په خپل دغه خبر عمل وکي بیا به هم خزی داسې خپوي او کڅنګ د لاسه بشي زر
مننه تورمن صاحب ساسو سوال نه نه خزی خیمانه کې نه خپل کار نه کثیر ته دوی ورته ونډور کی دوی خزی کول شي په ډیر خطوګه خپل د پوسونه مختویسی او کثیر ته نظر وشي نظر وشي زما مغه مخکنی خبره ده چې خزی ډیر لسانس لرو خزی ډیر با تجربه لرو ډیر خزی ډیر وخیار لرو ډیر پوخز لرو چې موږ تاسو میډیا ګانو ګورو او نو کول شي چې موږ که اغه دند موږ ته وسپارل شي په نور لوړ پوسټونه کې موږ په ډیر خطوګه اغه سرته ورسو په خیمانه بم نیو او ډیر خوشاله بیو په سمه توګه به مخته وړو
بله هیلمن صاحب یو بل موضوع مخکې اتمر صاحب ورته اشاره وکړه چې داسې خبرې دي چې بر سواد د زده کړې وزارت جوړ کړي خدمت لپاره نو ستاسو په نظر کې چیرې وزیران ډیر شي دا د کار په خوالی باندې څه اثر لري او کڅنګه زه فکر کوم چې د وزارتونو ډیریدل خی نور مسائل رامنځته کړي لکه د اداري فساد خبره چې نن سبا په دونه وزارتونو کې دنو وزارتونو ډیر شي فکر نه کوي چې دا موضوع به نور هم پراخ شي او نور ستونزې به را پیدا شي ځکه افغانستان له اقتصادي اړخ هم ډیر کمزور هیواد دی
زه تاسو سره موافق یم موږ دونه بودجه نه لرو چې دا عام عسکر ته ډالري معاش ورکړو هم تورم تشکیلاتي ورځ په ورځ زیات شي کمیسیونونه دی چې جوړیږي چې دا د پلاني کمیسیون دی دا زما په اند د فساد په ضد مبارزه کې هم کمیسیونونه ته حاجت نشته ارګانو نشته سرنولي پولیس په تعهد سره کار وکړي او د سوداموزی په نامه وزارت ضرورت دی افغانستان کې اما چې کار وکړي اوس د امنیت کار ورته نه دی مساعد بودجه ورته نشته دا یو ستر فرهنګي انقلاب ته ضرورت لري چې خلک نه راوخزه بلا معاشه باید خپل خلق باسواده کې کورنۍ نه شروع کړي اما که په وزارتونو کې دی د مخدر مواد وزارت یو مهنیت وزارت هم ورسره شو د دې په ځای چې کم شي ورس پر تر ورځې چې تیریږي دا مخدر مواد زیاتیږي د طالبانو د حکومت په وخت کې وزارت ورته نه و ریاست هم نه و د اغوی د امارت په یو امر تریاک دی منځل لړ زما په اند په دې یو غریب ملک کې دونه تشکیلاتی تورم چې د پربازی چې خلک یې د قطعې په شمیر د جمهور رئیس مشاورین وي په هر وزارت کې درجن درجن مشاورین وي کمیسیونونه وي د هر کار دپاره او وزارتونه ورته هر ورځ جوړ شي او امکانات بیا نه وي د کار زمینه د کار مساعد نه وي بودجه ورته نه وي دا نو داسې دی چې د خلکو اقناع کول دی چې دغه د یو وزارت پیدا شو او یو ښځې لم ورکړه چې یو وزیر شو
او دا د وزارتونو نوم بدلول دی ته په کوم سترګه ګورئ تاسو
نو دا خوم پارلمان ان یو وکړه چې دا نوم بدلول یا وزارت دوه ځای کول دا د مخکې لدینه چې وزیر ورته معرفي شي باید دا پیشنهاد چې پارلمان ته چې دا تشکیلاتي تغییر راشي په وایدونو کې بیا به دا وشي خو اغه تاسو نظر سره زه موافق یم چې په افغانستان کې تشکیلاتي تورم د دې په ځای چې وزارتونه زیاتیږي زما په اند اغه کوم وظایف چې سره تداخل لري مشترک دي باید کم شوي وي د پښتونه د دې په ځای چې زیات شوي مشاورین دون زیات دی چې به حدا دا زما په اند یعنی د سیو غریب ملک لپاره چې په بنسټیزو پروژو دا پیسې ولګول شي او خلک اوس د هټه رسیدلې دي چې عاد نړیوال ټولنې په اراده کې حتی شک پیدا کړی دي د افغانستان ولوس هغه چوپ پولیس وي چې خاموش اکثریت مونږ سره دا شک اوس پیدا دی چې د نړیوال ټولنه د مونږ دوستان خارجي واقعا د اراده لري چې دلته امنیت راشي واقعا د اراده لري چې دلته خلک اوسا او بسیار ژوند پیدا کړي زما په اند د هغه شک هم یعنی پر ځای دی ځکه چې اکثرا د دوی مرستي په فرمایشي او نمایشي پروژو لګول کیږي اکثرا د دوی جیبونو ته بیرته راځي د دوی خپل هغه مشاورین او کسان چې راځي اخلي زمونږ ولوس بل اخص کوم کسان چې د دورند دوړ خووبت کې پرته دي خوشندي خو کی ډیر په بد حالت کې ژوند کوي هر ورځ وجل کیږي بدنامه کیږي دته یو مدبرانه پالیسی په کار دی یو مدبرانه جرګه په کار دی چې افغان مشران د سره کینی او دا مسله حل کی او خارجانو ته دی وې د سې مدبر حکومت باید وي کزیس باید دوی ته وې چې کوم مرسته کوي په دې ارسه کې مو سره کوي زمونږ نیاز مونږ احتیاج مونږ ته معلوم دی تاسو ته نه دی معلوم نو دونه مدیریت چې ونه لري د حکومت نو بیا هم زمونږ استقلال تر سوال لاندې ځي هم د دوی مرستې هم په اوبو کې همداسې لاو کېږي او هم همداسې چې ګورو ورځ تر ورځ زمونږ امنیتي وزن خرابېږي او د خلکو اقتصادي ژوند او معیشت هم خرابېږي.
مننه ایلمن صاحب. اتمر صاحب خپل بحث به جمبندي کو که چېرې تاسې هم دې پوښتنې ته ځواب ووایئ او بیا په ټوله کې زمونږ بحث هم تاسې ارزیابي کوي چې آیا دغه وزیران به له ولسی جرګې څخه د اعتماد رایه ترلاسه کړي او که نه او په دې نور مسایلو کې دی چې په عمومي توګه باندې ورڼا واچوي؟
که ماته اجازه راکړي زه به یو اصطلاح استعمال کوم، هغه داسې دی چې دا سیاسي زندروم دی، یعنی د طب له نظره زندروم هغه مجموع د امراض ته وایي چې په یو شي کې موجود دي یا دغه حالت کرانیک شوی یا مزمن شوی. په افغانستان کې مشکل خبره ده چې اوس دغه مسایل ډېر کرونیک دی، ډیر مزمن شوی دی. کته سی وکړي د انتخاباتو پیل کې د جوزا د میاشتې تر دې اوسه پورې چې تقریبا وته میاشتې کې د افغانستان ولس په داسې یو سردرګمی کې واقع دی، په دغه سی یو کشمکش کې واقع دی چې دا ډیر د وطن لپاره د دې ملت لپاره ډیر بدبختی راوړونکی دی. خبره داسې ده چې کمنګه د شروع نه دغه مسائل باندې دقیق فکر کړی دا دی یو افتی کارو چې څو ورځو کې موږ انتخابات ترسره کېدل، څو ورځو کې دې نتیجه راتللې او څو یو دوه ورځو کې به کابینه معرفي شوه او یو دوه ورځو کې هغه دا دومره زمان یا دومره وخت چې نو دغه خپل د دې کارونه دی چې دا یو سیاسي پرابلم دی وطن کې موجود دی. زمونږ ټولنه تقریبا یو حالت دی عادی نه وتلی، یو مریضي حالت ته رسیدلی. که دغه نامتجانس بودن د پارلمان ته سی وګوري، کشمکشونه په خپل پارلمان کې وګوري، د هغوی هغه علاقمندیګانې وګوري، د هغوی هغه ګروپونه او ګروهونه تاسې وګوري، دا د دې وطن دپاره تاسې وګوري خپل رئیس د جمهور پارلمان ته لاړ نه شو. او زه په دې متعقین یم چې دی په دې پوه چې کله دی پارلمان ته ځي پارلمان به ځینې ستونزې دې ته پیدا کېږي. یعنی دولت د پارلمان سره یو ژبه لا نه لري، احزاب یو د بل سره یو ژبه لا نه لري، زمونږ دولت نړیوالو سره یو ژبه لا نه لري، زمونږ دولت خلکو سره لا یو ژبه نه لري. دا ما مخکې تاسو ته راکو دا شکل دی او زندروم سیاسی من سره خلای اوس ډیر مشکل دی که موږ د حالاتو نه وځو. زما په قیده زه دعا کوم د کابینت چې دوی موفق شي او توانیږي چې یو ښه کارا موفق کابینت راتلونکي لپاره د افغانستان ولس لپاره یي. لیکن زه چې دغه سیاسي حالات ګورم د پارلمان د دولت سمتي ګروهي تنظیمي نړیوال دغه داس یو مریض ته پاتې کیږي چې په دې کې هر څوک لاس وهي، د دې مریض نجات ورکول ډیر مشکل ماته ښکاري. او که داسې یو زمونږ ارزو توقع د خلکو دا و چې کرزي صاحب یو عمده چرخش په سیستم د دولت کې منځته راوړي، مثلا هغه تیر سره د خدای پاماني وکړي، یو نوی څیره خپل دولت ته ورکي، هغه د داخلي فشارونه د ځان خلاص کړي، د بهرني فشارونه د ځان خلاص کړي، دولت ته یو ځوابګوی یو حکومت معرفي کړي. خو متاسفانه موږ چې ګورو هغه نه دی شوی. دا د راتلونکي د زه تاسو هم دا اوس نه وایم، دا زما خبره تاسو یاداشت کړئ، زه د دې حکومت 15 کاله مشکل ګورم چې دا 15 کاله موږ سموتلی او په سمه توګه تر اخره پورې ورسوو. دا ساسته از کول
غواړم، یعنی ستاسو په نظر بیا هم هغه پوښتنه تکراروم، وزیران به وکولی شي چې د ولسي جرګې د اعتماد رایه ترلاسه کړي او کنه؟
دغه ګوري زه تاسو ته ډېر موږ تاسو ټول د همدې ټولنې خلک یو. دغه پارلمان زمونږ اوس هغه پارلمان نه دی چې دوی په صداقتمندانه توګه دوی د وزیر د یو شخصیت لپاره دوی رای ورکي. همدغه د دوی رای ورکول هم په ګروپونو دي، په سمتونو دي، جنوب شمال ته نه ورکوي، شمال جنوب ته نه ورکوي، پښتون پارسي ته نه ورکوي، پارسي پښتون ته نه ورکوي، هغه حزب دې ته نه ورکوي. دا دغسې یو لانجمن حالت دی. کاشکې دغسې وای زمونږ وکیلان. تاسو وګورئ همدا اوس خپل پارلمان کې ویل شو چې وکیل ویل چې ماته میز باندې دعوت کارت راغی. یعنی مخکې وګورئ همدغه اوس نه دغه فساد روان دی چې یو وکیل بل وزیر ته لاړ شي او بل وزیر بل وکیل ته لاړ شي او د دې لپاره دعوتونه شي، د دې لپاره نور مسایل مطرح شي، د دې لپاره مثلا مقافاتونه، دغه حالت زما لپاره
ډېر یعنی ستاسو په نظر دغه بهیر ډېر لنجمن ښکاري.
بله بالکل، او زه په دې متعقم چې دا ټول وزیران چې کاري سي معرفي کړي دا ټول به رای اعتماد ونخلي، یو تعداد فشارونه شته دي چې یو تعداد وزیران به رای اعتماد ناخلي او یو تعداد به اخلي، مشکلات به ډېری ځکه چې پارلمان کې هم نامتجانس کسان موجود شته دي چې هغوی سمتي ژبني تنظیمي سیاسي مسایل مطرح دي او همدغسې په خپله کابینه کې هم دغه مسایل ډېر په سترګو کې.
مننه اتمر صاحب ډېره ډېره. قدرمنو اوریدونکو، دا و زموږ د دې ونی باس، تر بل باس مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. له خپل ملمنو د سبا مجلې د مسؤل چلوونکي لیکوال او ژورنالیست عبدالباقی هیله من غزنوي، د چارو د کارپو محمد اساق اتمر، او د خزو د حقونو د وی فعال اغلې صادقې مقصودی څخه ډېره ډېره مننه. باز زموږه قضاوت ستاسي.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي، د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ، د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1، او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته